آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو رادیو آشنا
صدای
امریکا غږ آشنا رادیو درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. وخت په کابل کې د سهار 15 بجې او دلته په واشنگتن کې د ماښام 3 بجې شولې. د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه شروع کیږي. په اول سر کې د مهمو خبرونو غټ ټکي اوري.
نن په افغانستان کې د کابل د پرونی خنړې پیښ په خاطر ملي ماتم اعلان شوی دی. د کابل پرونی برید په پراخ توګه وغندل شو او په ترکی کې جمهور رئیس اردوان د فرمان په ترڅ کې په زرګونو خصوصي ښوونځي او خیریه موسسې بندې کړې دي.
نن یک شنبه ده، د 1395 هجري لمریز کال د زمري یا ست دریمه ده چې د 2014 میلادي کال د جولای د میاشتې 14 کېږي. په راپورونو کې به واورئ چې د قندوز امنیتي مسؤلین وایي په دشترچي او قلیزال کې طالبانو ته زیات تلفات اوښتي دي. یو طبي مطلب هم لري چې وایي په داسې حال کې چې دا وخت په نړۍ کې د زهرجنو کیمیاوي موادو ډیر زیات استعمال له امله د شاتو د مچیو کارونۍ مخ په نابودۍ دي. پولنډي ساینس پوهان وایي داسې یوه دوایي کشف کړي چې جراثیم وژني مګر د شاتو مچیو ته ضرر نه رسوي. او د جمهوری غوښتونکو ګوند کاندید ډالر ټرمپ چې د تیرې پنجشنبې په ورځ د جمهوری ریاست لپاره په رسمي ډول د ګوند نماینده ومنله. په وینا کې ژمنه وکړه چې یو پراخ سیاسي بدلون به رامنځته کړي، خلکو ته به کاروبار پیدا کړي او امریکا به یو ځل بیا خوندي کړي. د راپورونو لګور ساوري اول پوره خبرونه روخان نورزای وایي.
السلام علیکم. جمهور رئیس غنی پرون په کابل کې د وژل شوو کسانو د کورنۍ سره د خواخوږي په خاطر نن پنجشنبه په افغانستان کې ملي ماتم اعلان کړی دی. په خبر پاڼه کې چې لار نه خبره شوی ده، دا خبره هم شوی ده چې جمهور رئیس غنی د لوی څارنوال په مشرۍ یو یا ټاکلی دی چې د پیښې په اړه تحقیقات وکړي. پرون په کابل کې د روښنایي د غورځنګ چې زیاتره هزارګان پکې شامل دي مظاهره کړې وه، چې په مظاهره کې برید وسو. په برید کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او 210 نور ټپیان شول. د برید مسؤلیت داعش په غاړه اخیستی دی. د ډلې ویبپاڼې اعماق ویلي دي چې برید دوی کړی دی. د برید نه وروسته د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د لسو ورځو لپاره په هر ډول اعتراضونو او مظاهرو باندې بندیز لګولی دی. د کابل پرونی برید په پراخه توګه غندل شوی دی. امریکا دغه برید په سختو ټکو غندلی دی. د سپین مڼې په یو بیان کې راغلی دی چې دغه ناوړی برید د دې لپاره ډیر وحشیانه و چې په هغو خلکو باندې سوی دی چې په سوله ییزه توګه مظاهره کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او په افغانستان کې د امریکا سفارت هم دغه برید په سختو ټکو غندلی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر تادامیچی یاماموتو په یو بیان کې ویلی دی چې برید واشیانه وو. هغه زیاته کړې ده چې دغه سی بریدونه چې پکښې په قصدي توګه په لوی شمېر کې ملکیان په نښه کېږي د جنګي جنایت معادل دي. د افغانستان د علماو شورا د قاطع ملاتړ، د ماموریت قوماندانۍ، د پاکستان حکومت، د عفو نړیوال سازمان او یو شمېر نورو نړیوالو ټولنو او سازمانونو هم دغه برید غندلی دی. طالبانو هم برید وغندی. په ترکیه کې جمهور رئیس اردوان د فرمان په ترڅ کې په زرګونو خصوصي ښوونځي، خیریه موسسې او نورې ادارې تړلې دي. نور تفصیل دا شغل رحیم زوینه.
په ترکیه کې د بیړني حالت اعلانېدونه وروسته جمهور رئیس اردوان په خپل لومړني فرمان کې د زرو په شاوخوا کې خصوصي ښوونځي او زر نور ادارې د خیریه موسسو په شمول تړلې دي. د ترکیه چارواکو ویلي دي دغه کار یې د دې لپاره کړی چې د ادارې په امریکا کې د میشت فتولا ګولان سره ارتباط لري. ترکیه په فتولا ګولان او د هغه په طرفدارانو دا تور لګولی چې د حکومت د نسکورولو لپاره یې کودتا کړې وه. بل پلو ته اردوان د یو فرمان په صدرولو سره په توقیف کې د مشکوکو کسانو د ساتلو موده هم غځولې ده. د توقیف موده پخوا 4 ورځې وه، خو د نوي فرمان په صادرېدو سره اوس چارواکي کولی شي چې یو مضنون تر 1.5 ورځو پورې وساتي. د ترکیې یو دولتي خبري ایجنس ویلي دی چې د ترکیې چارواکو د ګولان یو وراره هم نیولی. چارواکو ویلي دي چې د ګولان وراره محمد سید ګولان د ارزورم په خار کې نیول شوی دی او هغه به انقرې ته انتقال شي. دا لومړی ځل دی چې د ناکامه کودتا په تړاو د ګولان یو خپلوان نیول کیږي. د اردوان منتقدین دا ویره لري چې هغه به د ناکامه کودتا نه د خپل مخالفینو د ځپلو لپاره کار وکړي. په همدې حال کې د ترکیې صدر اعظم ویلي دی ترکیه پلان لري چې د دریو میاشتو نه وروسته هم د بیړني حالت موده وغځوي، خو هغه زیاته کړې چې که چیرې ضرورت وي نو ترکیه به دا کار وکړي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
او دا هم پات خبرونه. د امریکا د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د دموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن د خپل نوي نومول سوي مرستیال ټیم کین سره پرون په فلوریدا کې یو انتخاباتي غونډه وکړه. هیلری کلینټن د ټیم کین په اړه وویل چې هغه د دې لپاره د خپل مرستیال په توګه غوره کړی دی چې د دیوالونو په ځای پلونه جوړوي. دا خبره کلینټن د جمهور غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ څرګندونو ته په اشاره وکړه چې ویلي وو چې امریکا ته به د مکسیکو نه د غیر قانوني ماجرو د وشتلو د مخنیوي لپاره پر سرحد لوی دیوال جوړ کړي. کلینټن کین د اقلیتونو او بیوزلو د حقوقو یو مبارز معرفي کړ. کلینټن غونډې ته وویل چې د ورجینیا سناتور ټیم کین د ترامپ او دغه د مرستیال مایک پینس بالکل مخالف شخصیت دی. د رویټرز خبري ایجنسی وایي چې کیدای شي چې د کین ټاکل دی منځلاري او هغه رای ورکوونکي چې تر اوسه تصمیم نه دی نیولی دې ته تشویق کړي چې کلینټن ته رای ورکړي، خو دغه ټاکل بیا په دیموکرات ګوند کې دننه مترقي قوتونه په غوسه کړي دي. ټیم کین په اسپانوي ژبه هم خبرې کوي او تمه ده چې کلینټن به د دیموکرات ګوند په ملي کنونسیون کې چې سبا ته به پیل شي په دې پیغام تاکید وکړي چې په امریکا کې تنوع ته اهمیت ورکول او منل به دغه هیواد ته لا قوت ور وبخشي. بل پلو ته د دیموکرات ګوند مشرانو ایمیلونه خپاره سوي دي او دا شی چې د ګوند مشرانو د مقدماتي انتخاباتو په جریان کې په سناتور برني سندرز ملنډې وهلې دي، خو دغو مشرانو په ظاهر کې ویلي وو چې دوی نه خو د کلینټن طرفداري کوي او نه هم د برني سندرز. دغه معلومات دغو ایمیلونو ترلاسه سوي دي چې د ویکیلیکس لخوا خپاره سوي دي. ویکیلیکس شاوخوا 40,000,000 چې د دیموکرات ګوند د ملي کمیټې د څو غړو د ایمیلونو د اکاونټونو نغلاسی ویدی خپاره کړی دی. د غی میلیونه د 2015 کال د جنوري د میاشتې نیولې بیا د سش کال د می تر میاشتې پورې دی. ویکیلیکس د غی میلیونه د دینه بغیر چې وایي چې څنګه یې ترلاسه کړی دی خپاره کړی دی. او په امریکا کې تر نور کلونو سش کال هوا ګرمه ده. د هوا د حالاتو د معلومولو کارپوهانو ویل دي چې لږ تر لږه په دوه راتلونکو میاشتو کې به هوا د نورمال حالت په پرتله ګرمه وي. د امریکا د هوا د حالاتو د معلومولو ادارې ملي ادارې په پیغام کې ویل دي چې د امریکا په ډیر ځایونو کې به د نورت ډیکوټا نه نیولې بیا تر اطلس سر سمندر پورې سیمې کې ګرمه هوا وي. په امریکا کې اوس هم هوا ګرمه ده او پرون د تودوخې درجه 40 سانتي ګراد وه او د رطوبت زیاتوالی خو لا هوا لا پسې ګرمه کړې وه. دا و خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنډون کو د امریکا غا کښنار د لمړنې نیم ساته سهارنی پښتو خبرونه د واشنگتن نوري په واشنگتن کې وځ د شپې 8 بجې او 8 دیرش دقیقې شولې د هم د روانې خبرونې لمړی مطلب. د قندز نمتی مسولین وای چې د قلایزال او دشترچی په ولسوالیو کې د 1300 ورځو جګړو په ترڅ کې د طالبانو تقریبا 200 وسلوال وژل شوی دي او هغه مرمۍ ضد وسایت یې هم لمنځه تللی دي چې د قندز د سقوط پر وخت له افغان ځواکونو نه نیولول. نور تفصیل د ګل رحیم نیازمان په دې راپور کې اوري.
په قندز کې د پولیسو د سپینځره تسواته ځون قماندان شیرعزیز کمول امریکا غږ ته وویل چې طالبانو یو هغه همیه مرمۍ زټ ټانک چې د قندز د سقوط پر وخت نیولې وو له چاودیدونکو موادو ډک کړي وو چې د افغان ځواکونو لخوا وویشتل شو او لمنځه یوړل شو. هغه زیاتوي چې په قلیزال کې په تیرو څلور ورځنیو جګړو کې تر ډیر شو زیات مخالفین وجل شوي او 15 لستنه نورې ټپن شوي دي. شیرعزیز کمول وایي چې د ولسوالۍ او امنیه قماندانۍ د ودانیو د سوځیدو ترڅنګ د افغان ځواکونو درې تنه سرتیری هم وجل شوی دي.
په دشترچی کې د دې منګل څلور ټانک هم وی د دې د منځ دی.
په دشترچی ولسوالۍ کې هم له 13 ورځې په دې خوا جګړه روانه ده. وسلوالو طالبانو د قرلوق په نامه کلینی ولیو. شیر عزیز کمال وایي چې په دشترچی کې د قاتیم لاټړ قواو په مرسته یې په هوایی بریدونو کې طالبانو ته زیات تلفات اړولې دي. هغه زیاتوي چې په دغه دوه ورځنۍ جګړه کې څلويختنه طالبان وجل شوې دي.
ارچول سوال کې پرون اضافه تر د څلويخ نفر نه دشمن تلفات لري. په مقابل کې د مونږه محلي پولیس شپږ نفر مونږه شهید لري او یو درې نفر زخمیان. همدا رقم په کلایزال کې د مونږ تلفات دي کوم. په اوله ورځ باندې د 40 نفر تلفات ورکړي. چوغټ کمانډان هم پکې مړ شو. همدغه چې په دویم ورځ باندې بیا د 12 نفره تلفات ورکړي، یعنی اضافه تر د 150 هغه تلفات لري، او په مقابل کې موږ 3 نفر خپل سرتیري تلفات لرو.
هغه دا هم ویل چې د افغان ځواکونو شپږ ملاتړي محلي پولیس په دغه جګړه کې وجل شوې دي. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې د نوم له خودلو ډډه کوله ویلي چې بیګاش په وسلوالو طالبانو درې مرمۍ ضد حمله ټانکونه له چاودیدونکو موادو ډک کړي وو، چې یو یې پر خپل مین والوته او یو بل افغان ځواکونو وویشته ول منځ یې یوړ. نو موړی وای
بیګاش په یو بجر کمانډو ورسره درې درې په هر باندې ورتللې، هم د څه په ځای په شکل باندې جوړ کړي وي، چې ورتللې د انتحاري په شکل باندې یو د ملګري سي چې لکه چور په شکل ورسره هغه یو ځانه په خپل مین باندې پټه شي، او یو له دې وشتلې ده. دې یو د مراغلي هغه لا فکر کړی چې بازار حکومت پرې کړی، یو د پیراجي هغه به دې بلغه کړی کسان دې وشتې خپل کنه پاتې ورکړي او نه خې نه خې ښکتا دا وه چې لیک توې تینځو دې او تینځو راځي ځخمن تینځو دې
هغه زیاتوي چې له پرون راهیسې په دشتیرچی کې طالبانو ته زیات تلفات وختي دي، خو عام خلک د مړو او ټپیانو دقیق ارقام نه لري. وسلوال طالبان هم په جګړو کې افغان امنیتي ځواکونو ته د تلفات د ورغښتو ادعا کوي. په دشتیرچی کې تقریبا دوه ورځې جګړه دوام وکړه، او په قلیزال کې جګړه تر څلورمې ورځې ورسېده. که څه هم په دشتیرچی او قلیزال کې دواړه خواوې له یو بل څخه د سیمې د نیولو ادعا کوي، خو تیره ورځ طالبانو په یو خبره شوې ویډیو کې دا ښودله چې د قلیزال ولسوالۍ او د امنیت قومندانۍ ودانۍ اوس هم د دوی تر ولکې لاندې دي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو.
او سم درنوونکو یو تیبي مطلب لرو، د زکام ناروغي هر کال 15 لک کسان وژني. اکثره خلک په دې باور دي چې کچیرته د زکام د ناروغي د مخنیوي لپاره واکسین ولګول شي، د دې خطرناکې ناروغي نه به بچي. د ټولو نه زیات چې د زکام په خاطر د مرګ د خطر سره مخ کیږي، نوې زیږیدلې ماشومان دي، ځکه چې هغوی ته واکسین نه کیږي. دا چې نوې زیږیدلې ماشومان څنګه باید د زکام د ناروغي نه وساتل شي، د امریکا غاک خبريالې جولین مکبرایت په دې حقله معلومات راټول کړي دي چې په دې راپور کې اوري. ماشومان د پیدا کېدون وروسته په لمړنۍ شپږو میاشتو کې زیات د دې خطر سره مخ وي چې ښایي د زکام په ناروغي بخته شي، په ځانګړي ډول که هغوی په داسې وخت کې پیدا شي چې زکام ګډ وي. ډاکټران د دې مشوره ورکوي چې په همدې وخت کې د ماشومانو ته د زکام واکسین ورکړ شي، او حتی هغه کسان دې هم واکسین شي چې نوي زیږیدلې ماشوم ته نږدې کیږي. ډاکټران دا مشوره هم ورکوي چې امیدوار ښځو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، ځکه چې امیدواری په خپل ډیره ګران وي، او کله چې زکام هم ورسره شي نو د امیدواری ستونزه دوه چنده زیاتیږي، او کله ناکله خود دومره سخت شي چې خبره تر روغتون رسیږي. یو نوې څېړنه ښیي کچیرته د امیدواری په وخت مېرمنو ته د زکام ضد واکسین ورکړ شي، نه یوازې دا چې مور ته ډیره ګټه کوي، بلکې د پیدا کېدو نه دوه میاشتې وروسته ماشوم هم د زکام د ناروغۍ نه بچ ساتي. د جنوبی افریقا د جوهانسبرګ په پوهنتون کې څېړونکي مارتا نونس په دې حق لا داسې وایي.
د انفلوئنزا واکسین از اونلی ریکومندډ فور بیبیز دټ ار اولډر دن
د انفلوئنزا د واکسین مشوره یوازې هغه ماشومان ته ورکول کیږي چې عمرونه د شپږ میاشتو نه پورته وي. خو موږ غواړو چې ماشومان په همدې عمر کې د زکام د ناروغۍ نه وساتو، او په همدې خاطر موږ په دې کار وکړو چې امیدوار مېرمن ته د زکام ضد واکسین وکو، او وګورو چې آیا په دې کار سره ماشومان په لومړنۍ شپږو میاشتو کې د دې ناروغۍ نه بچ ساتل شو یا نه.
مېرمن مارتا او ډلې په خپل چړنو کې ټول پام دې ته کوي چې نوي زیږیدلي ماشومان څنګه د هغو ناروغۍ نه وساتي چې مخینول کېدای شي. مېرمن مارتا د خپل چړنو لپاره او دا چې معلومه کې د امیدوارۍ په وخت کې د زکام ضد واکسین ورکول په خپل مور او ماشوم ته څه ګټه لري، په دوه ډوله مېرمنو یې کار وکړ. یو هغه ډله مېرمنې وي چې د امیدواری پر وخت ورته د زکام ضد واکسین ورکړ شوی و، او بل بیا هغه ډله و چې واکسین نه بلکې یوازې تش په نامه یو شی ورته واکسین کړی و. د ماشومانو د پیدا کېدو نه شپږ میاشتې وروسته هغوی د خپلو تحقیقاتو نتیجه خبره کړه. مېرمن نونس یو ځل بیا:
د بیبیز ار پروټیکټډ وذ ا واکسین افیکاسي اف 80%، سو دی ار
مونږ ته معلومه شو چې اتیا په سلو کې د واکسین دغه ګټه ماشومانو ته رسیده، او د پیدا کېدو وروسته په لومړنۍ اتو هفتو کې هغه په ډیره ښه توګه د زکام په ناروغۍ دښته کېدونه بچي وو. خو د واکسین دا اغیزه بیا د اتو اونۍ وروسته خلاصيږي.
کله چې ماشوم د مور په ګډه کې وي واکسین د پلاسیتا یا ملال لارې چې کلمې ته ورته یو شی دی د ماشوم وجود ته ننوځي او د زیږیدون دوه میاشتې وروسته ماشوم په زکام د اخته کېدون ډیر ښه بچ ساتي. د دې څېړنې نه وروسته مارتا نونس ټول مېرمنو ته چې د نړۍ په هر ځای کې ژوند کوي د دې هڅوي چې د امیدوارۍ په وخت کې باید چې د زکام ضد واکسین ورته وشي.
So South Africa, as many other countries, the influenza is very seasonal. So definitely, like in any
په جنوبي افریقا او نورو هیوادونو کې انفلونزا یا زکام یو موسمي ناروغي ده او په کار ده چې د دې ناروغي د موسم دراتګ نه مخکې امیدوارې مېرمنې واکسین شي. په ځینو هیوادونو کې چې زکام پکې په هر موسم کې زیات وي نو دا موږ ته ثابته شوې ده چې کچیرته د امیدوارې په وخت کې مېرمنې واکسین شي هم هغوی ته ګټه کوي او هم ماشوم ته.
په دې څېړنه کې د ډاکټرانو لپاره دا هیله هم پیدا شوې چې ښایي داسې واکسین به ډیر زر جوړ شي چې د نوو پیدا شوو ماشومانو لپاره خطر ونه لري او وکړي شي چې په لمړنۍ دوه میاشتو کې هغوی د زکام په ناروغۍ د اخته کېدون بچ وساتي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ترنوندونکو په داس حال کې چې دا وخت په نړۍ کې د زهرجنو کیمیاوي موادو ډیر زیات استعمال لامل د شاتو د مچیو کالونی مخ په نابودۍ دی. پولندي ساينس پوهان وایي دا سیوا دوايي کشف کړي چې جراثیم وژني مګر د شاتو مچیو ته ضرر نه رسیږي. په مکړې په واشنگټن کې د امریکا غاک د خبريال جورج پیوټیک رپورټ چې زمنګ همکار سید سلیمان شاه د تاسو ته دراوروي.
پولندي ساينس پوهان دا وخت په ډیره بیړه کوشش کوي چې د شاتو د مچیو کالونی له بشپړ سقوط نه خوندي وساتي. هغوی وایي چې زربا دا نوې دوا په کار واچول شي. ساينس پوهان وایي چې په نړیواله کچه د شاتو د مچیو د نسل او پوره کالونی وو د ژغورلو په خاطر په څو جبهاتو کې خپل مبارزه پیل کړې ده. یو مشهوره ناروغي چې تر اوسه پورې په نتیجه کې په پولند کې د شاتو د مچیو نسل د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوی دی. د ناز میسس یا د شاتو د کارګرو مچیو د عمر د لنډېدو ناروغي ده. دا ناروغي چې د نوسیما په نوم هم پیژندل کیږي د ناپاکو اوبو او لوده شوو خوراکي موادونه د فنګس په وسیله د شاتو د مچیو معدې ته انتقالیږي. د دې ناروغي او بې نظمۍ یو غټه نخه او علامه ده چې په لومړۍ مرحله کې ناروغه مچۍ په غیر نورمال انداز حرکت کوي او بیا زر مري. د پولند د ماریا کیوري سلوډوسکا د پوهنتون ساينس پوها انیتا پزنسکا په دې اړه وایي کومې مچۍ چې د شاتو په ګبین کې د کارګرانو دنده په غاړه لري کله چې د اوړي په موسم کې میکروب ونیسي ډېر زر مري. فقط د اتو او یا دولس ورځو پورې ژوند کوي. د یوې سالمې کارګرې مچۍ عمر شپږ دېرش ورځې او له همدې امله د ژمي په تېرېدو سره د شاتو د تولیدولو استعداد کمیږي او د ګبین مچۍ له وخت نه مخکې ختمیږي. ساینس پوهان په دې باور دي کوم زهري مواد چې په میوجاتو او شنو بوټو باندې استعمالیږي له وخت نه مخکې د شاتو د مچیو د مرګ سبب کیږي. کله چې د وی مچې معده میکروبي شي د معافیت قدرت ختميږي، د مقابلې توان نه لري. پولندي ساینس پوهانو له ډېرې خواري او زیار نه وروسته د ګلانو یو شیره کشف کړي چې په سلو کې نوي ناروغه شوي مچې له مرګ نه خوندي ساتي. پولندې ساينس پوهې انیتا په دې اړه امریکا غاکتا یو ځلی بیا ویل دا دوا له یوې خوا د نوزموسس د ناروغۍ په مخنیوي کې کومک کوي او په واضح ډول د ناروغه شوې مچۍ په معده کې د میکروبي دانو او پړسوب کموالی هم لیدل کیږي. بل خوا د شاتو د مچۍ په معده کې د هغو انزایمونو کچه لوړیږي چې د حشراتو په معده کې د معافیت د زیاتېدو دنده په غاړه لري او هغه موزر پاتولوژیکی یا خارجي ماده پیژني چې د شاتو د مچۍ د ناروغي سبب کیږي. دا دوا او د تجربه لاندې ده. لبل خوا ساينس پوهانو بسګران ته دا خبرداري هم ورکړي چې د ورځې لخوا د غوماشو د وژلو په خاطر پر نباتاتو او ګلانو باندې باید زهرجنه دوا ونشیندي. دغه غوماشي انسانانو ته د زیکا د موزي ناروغي د انتقال سبب کیږي. کله وی خوا غوماشي وژني د شاتو مچۍ هم وژني. کله چې د شپې تور تمی او مچۍ په درانه خوب ودی باید چې دغه دوا وشندل شي. چې ماشي وژني خو د شاتو مچو ته ضرر نه رسي. دا د مایکل سٹین نام په نوم د شاتو د مچیو د یو امریکایي بزګر غږ دی چې وای دا ځانګړې ناروغي د یو غوماشي د لاروا یا زهري لعابو په څیر تاکسیکي او زهري خاصیت لري. کله چې په اوبو کې واچول شي د شاتو مچیو ته بالکل نقصان نه رسي.
رایزنګ اویرنس اباوت دی امپورټنس اف سیوینګ دیم از کریټیکل د شاتو د تولید یوازینی وسیله ده.
له زراعتي نقطه نظر هم څوک اهمیت لپاره منشي غورځولې ځکه چې د میواجاتو او سبزیجاتو په پالینیشن په کیمیاوي تعامل کې مهم رول لوبوي. په مسلسله توګه په نړیواله کچه د خوراکي موادو د تولیداتو د تضمین لپاره هم لازمه ده چې د شاتو د مچیو کالونۍ له نابودۍ نه په هر قیمت چې خوندي وساتل شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
ترنډونکو وخت په واشنگتن کې د شپې 8 بجې او 55 دقیقې شولې. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو لمړنۍ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه اورئ. د هم د روانې خبرونه ورسته مطلب د جمهوریت غوښتونکو ګوند کاندین ډونالد ټرمپ چې د تیرې ونې د پنځمې په ماښام د جمهوریت ریاست لپاره په رسمي ډول د ګوند نوماندي ومنله، په یوې وینا کې ژمنه وکړه چې یو پراخ سیاسي بدلون به جوړ کړي، خلکو ته به کار پیدا کړي او امریکا به یو ځل بیا خوندي کړي. په دې حق له د امریکا غا خبريال جیم میلون نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
دا د تبلیغاتو په برخه کې د ډونالد ټرمپ لپاره تر ټولو غوره سیاسي شیبه ده.
Together we will lead our party back to the White House.
موبه پګړ بیرته د خپل ګوند په مشرۍ سپینې مانی تلاشو او خپل هواد د بیرته د خوندی توپ سو کالی او سولې پلور بوزو. موبه د ستر زړه او سمیت هواد ولرو. خدا به د قانون او نظم یو هواد وي.
هغه له نیوکرات ګوند څخه خپل سیاله هندري کنټن هم نیوکه وکړه.
After 15 years of wars in the Middle East.
په منځني ختیځ کې له 15 کلونو جګړې وروسته د ټریلیونونو ډالرو لګښت او د زورګونو کسانو د ژوند له لاسه ورکول وروسته حالات لا خراب دي. مرګ، ګرانه، ترهګری او ضعف د هیلری کلینټن میراث دی.
هغه ژمنه وکړه چې د جګړو پر خلاف به سخت اقدامات وکړي.
In this race,
د سپینې ماڼۍ لپاره په دغه سیالۍ کې زه د قانون او نظم کاندید یم.
An order candidate.
ښاغلی ټرمپ د خپلې لور ایوانکا لخوا معرفي شو. هغه د خپل پلار د نرم خاصیت په اړه خبرې وکړې.
My father not
ما پلار نه یوازې هغه ورته او قوت لري چې زمونږ راتلونکي جمهور رئیس وي، بلکې هغه عاطفه او مهرباني هم لري چې دغه هیواد ورته اړتیا لري.
ښاغلی ټرمپ خپل هغه ژمنې بیا تکرار کړې چې د مکسیکو له پولیسو سره به یو دیوال جوړ کړي، د سوداګرۍ د سختو معاملو په اړه بل سره خبرې وکړي او د اسلامي دولت ډلې ته به ماتې ورکړي. هغه خپلې خبرې د خپل کمپاین د ژمنو په تکرارولو سره پای ته ورسولې.
نن شپه زه په خارونو او قصباتو کې ټول امریکایانو ته وایم او ژمنه کوم چې موږ به یو ځل بیا امریکا ځواکمن کړو، بیا به یې لویاړه ډک کړو، بیا به یې خوندي کړو او یو ځل بیا به یو لوی امریکا جوړ کړو.
د دې غونډې لا تعالی نه بهر د څلورمې ورځې لپاره اعتراضونو دوام درلود، خو د زیات شمېر پولیسو د موجودیت له امله یې مخه نیول شوې وه. او سیاسي پام هیلری کلینټن او ډیموکراتانو ته اوړي چې په څو ورځو کې د فیلاډلفیا په ښار کې خپله غونډه کوي. داغلی کلینټن په لویانو یو نوې اعلان خپور کړ چې په هغه کې خاغلی ټرمپ اغلی کلینټن ستایي.
زه فکر کوم هیلری کلینټن یو ښه ښځه ده، هغه په رښتیا زحمت باسي او ښه کار کوي.
خاغلی ټرمپ اوس د خپل ګوند رسمي کاندید شو او د نومبر په میاشت کې عمومي ټاکنو ته تیاری نیسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15.
او اوس هم د خبرونو لنډیز. جمهور رئیس غنی پرون په کابل کې د وژل سو کسانو د کورنۍ سره د خواخوږي په خاطر نن یکشنبه په کابل په افغانستان کې ملي ماتم اعلان کړ. په خبر پاڼه کې چې لارګ نخبره سوی د ویل سوي دي چې جمهور رئیس غنی د لوی څارنوال په مشرۍ یو آیت ټاکلی دی چې د پیش په اړه تحقیقات وکړي. پرون په کابل کې د روښنایي د غورځنګ په نامه د ویډیو لخوا چې زیاتره هزاره ګاندي مظاهره وسوله، چې په مظاهره کې برید وسو، په برید کې شاوخوا 80 کسان ووژل شول او 210 نور ټپیان شول. د برید مسؤلیت داعش په غاړه واخیستی. د غډلې وبپاڼې اعماق ویلي دي چې برید دوی کړی دی. د بریدن وروسته د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د لس ورځې لپاره په هر ډول اعتراضونو او مظاهرو بندیز ولګاوه. وزارت په یو اعلامیه کې ویلي دي چې حالات ډیر اساس دی او باید امنیتي ځواکونه په پرونی برید کې د وژل شوو کسانو د تدفین او جنازې لپاره امنیتي تدابیر ونیسي. د کابل پرونی برید په پراخه توګه غندل شوی دی. امریکا دغه برید په سختو ټکو غندلی دی. د سپین ماڼۍ په یو بیان کې راغلی دی چې دغه ناوړه برید د دې لپاره ډیر وحشیانه و چې په خلک باندې شوی دی چې په سوله ییزه توګه مظاهره کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د امریکا سفارت هم دغه برید وغندی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماموریت مشر تادامی چی یا ماموتو په بیان کې برید غندلې دی. هغه زیاته کړې ده چې دغه سی بریدونه چې په شپه قصدي توګه په لوی شمېر کې ملکیان په نشه کیږي د جنګي جنایت معادل دی. د افغانستان د علماو شورا د قاتم ماموریت قومندانۍ د پاکستان حکومت د اف نړیوال سازمان او یو شمېر نورو نړیوالو ټولنو او سازمانونو د برید غندلې دی. طالبانو هم په بیان کې دغه برید وغندې. په ترکیه کې د بیړنۍ حالت اعلانې دوه وروسته جمهور رئیس اردوان په خپل لومړی فرمان کې د زرو په شاوخوا کې خصوصي ښوونځي او زر نورې ادارې د خیریه موسسو په شمول تړلې دي. د ترکیه چارواکو ویلي دي چې دا کار د لپاره کړی دی چې دغه ادارې په امریکا کې میشت د فتح الله ګولن سره ارتباط درلود. ترکیه په فتح الله ګولن او د هغه په طرفدارانو باندې تور لګولې دي چې د حکومت د نسکورولو لپاره کودتا کړې وه. بل پلو تور دوان د یو فرمان په صادرولو سره په توقیف کې د مشکوک کسان د ساتلو موده هم غځولې ده. د توقیف موده په خوا څلور ورځې وه خو د نوي فرمان په صادرېدو سره اوس چارواک کولی سي چې یو مضنون تر دېرش ورځې پورې وساتي. د امریکا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید هیلري کلینټن د خپل نوي نومول سي مرستیال ټیم کین سره پرون په فلوریدا کې یو انتخاباتي غونډه وکړه. هیلری کلینټن ټیم کین په اړه وویل چې هغه د دې لپاره د خپل مرسیال په توګه غوره کړی دی چې د دیوالونو په ځای پلونه جوړوي. دا خبره کلینټن د جمهور غوښتونکو د ګوند د کاندید ډونالد ترامپ سره ونته په اشاره کړې ده چې ویلي وو چې امریکا ته به د مکسیکونو د غیر قانوني مهاجرینو د وشتلو د مخنیوي لپاره په سرحد لوی دیوال جوړ کړي. کلینټن کین د اقلیتونو او بیوزو د حقوقو یو مبارز معرفي کړ. کلینټن غونډې ته وویل چې د ورجینیا سناتور ټیم کین د ټرمپ او د هغه د مرستیال مایک پینس بالکل مخالف شخصیت دی. د رویټرز خبري اجنس وایي چې کېدای سي چې د کین ټاکل منځلاري او هغه رای ورکوونکي چې روسي تصمیم نه دی نیولی دی ته تشویق کړي چې کلینټن ترای ورکړي، خو د هغه ټاکل بیا په دیموکرات ګوند کې د نن مترقي قوتونو په غوسه کړي دي. بل پلو ته د دیموکرات ګوند د مشرانو ایمیلونه خبره شوی دی او دا شی چې د ګوند مشرانو د مقدماتي انتخابات په جریان کې په سناتور برنی سندرز ملنډ وهلی دی. خو دغه مشرانو په ظاهر کې ویلی وو چې دوی نه خو د کلینټن طرفداري کوي او نه هم د برنی سندرز. دغه معلومات د هغو ایمیلونو ترلاسه شوی دی چې د ویکیلیکس لخوا خپاره شوی دی. په امریکا کې تر نور کلونو سش کال هوا ګرمه ده. دا هوا د حالاتو د معلومولو کارپوهان ویل دي چې لشت لژه په دوه راتلونکو میاشت کې به هوا د نورمال حالت په پرتله ګرمه وي. د امریکا د هوا د حالاتو د معلومولو ملي ادارې په پیغام کې ویل دي چې د امریکا په ډیرو ځایونو کې به هوا ګرمه وي. په امریکا کې اوس هم هوا ګرمه ده او پرون د تودوخې درجه 40 سانتي ګراد وه او د رطوبت زیاتوالی خو هوا لا پسې ګرمه کړې وه. دا و خبرونه.
پرونیکورسکي برخه کې د افغانستان د څولې کرنو د نن ورځې د هوا اټکل اوري. په کابل کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 24 په قندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 24. هرات 9 اسمان شین، مزار شریف 13 اسمان شین، جلال آباد 8 اسمان برګ، په خوست کې به هم اسمان برګ وي، د تودوخه لوړ درجه 23. په قندوز کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 24. په غزنی کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 28. او په پېښور کې به د تودوخه لوړ درجه 25. هلته به اسمان برګ وي. دلته په واشنگټن ډي سي کې به اسمان شین وي، د تودوخه لوړ درجه 25. په همدې سره درنوونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د لومړنۍ نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبري خپرونې مطالب هم پای ته ورسل. مننه چې تیر دې دمو زموږ ملتیا وکړه. نیم ساعت وروسته بیا هم د تازه خبرونو او راپورونو سره ستاسو خدمت کې درېږو.
لکه څنګه چې په خبرونو کې هم تاسو اوریدل نن په افغانستان کې د جمهوریت اشرفانی ملي ماتم اعلان کړی دی او د روښنايي مظاهرو پلان کوونکو ویلول چې په کابل کې به شپه سبا کوي دا چې حالات صحیح دي تر سهاره پورې به د امریکا غږ آشنا رادیو همکاران هم زموږ سره په دویمې نیم ساعت خبرې خپرونه کې مل شي او د تازه حالاتو نه به خبر شي د خپلو راډیوګانو تر څنګ اوسئ لنډو شبو کې د خبرونه شروع کیږي
رادیو